افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د کسانو لومړنی لیست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په جزا محکوم دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې لبنان کې امنیتي چارواکي وایي د داعش ډلې یو مشر وژلې. آذربایجاني چارواکو ویلي د ناګورنو کاراباغ له سیمې څخه د بیلتون غوښتونکو په ډزو کې یو ولسي کس ټپي شو. خو مخکې له دې چې احمد شیبر د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له صفي الله ستانکزي اورو.
افغان چارواکي وایي له پاکستانه دا تمه نه لري چې هم له دوی سره اړیکې ولري او هم ځینې مهم مسایل له یوې تروریستي ډلې سره شریک کړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې د سولې د خبرو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. او په لغمان کې یو پولیس خپل درې همکاران تېره شپه وژلي دي. پوره خبرونه. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان دولتونه باید هر ډول اړیکې خپله ولري، نه دا چې د کډوالو او سرحدونو په څیر مهم مسایل له یوې تروریستي ډلې سره مطرح شي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د پنځمې پرز د حکومت د ویاندیانو په ګډه غونډه کې ویل چې په یادو مسایلو باندې بحث یوازې د دولتونو په واک کې ده.
انتظار ما حکومت پاکستانی است که
د پاکستان له حکومت نظم تمه دا چې له افغانستان سره اړیکې د دولت په کچوي، یعنی امکان نه لري چې هم له افغان دولت سره اړیکې ولري او هم د کډوالۍ او سرحدونو په څیر مسایل لیوی تروریستي ډلې سره حل کړي. دا د افغانستان لپاره هیڅ د منلو وړ خبره نه ده. افغان چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته تللی دی. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویاند محمد نعیم پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې په پاکستان کې د کډوالو د ستونزو، سرحدي مسایلو او طالب بندیانو په اړه خبري وشي. اخوا ځینو افغان رسنیو راپور ورکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دا رد کړی چې ګواکې پرون ویلي چې د پاکستان چې په پاکستان کې د طالبانو د یاد پلاوی د رسیدو او موجودیت په اړه خبر نه لري. د افغان حکومت اجرایه ریاست یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې د سولې د خبرو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن د حکومت د ویاندویانو په ګډه غونډه کې ویل افغان حکومت د سولې د څلور اړخیزې کمیټې د غونډو نتایج تعقیبوي او د هغو مخالفینو پر ضد د پاکستان د پوځي اقدام غوښتنه کوي چې سوله نه غواړي. ښاغلی فیصل ویل پاکستان باید د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغان حکومت په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان باندې د سولې د خبرو په برخه کې د ژمنو عملی کېدو غږ کوي چې په دې وروستیو کې جګړه خپل لومړیتوب بللی ده. د لغمان امنیتي چارواکي وایي پرون شپه یو پولیس خپل درې همکاران وژلې دي. لغمان د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل شفیع الله ازادي راډیو ته وویل پرون شپه شاوخوا یوه بجه د چلمټو په سیمه کې د یو پولیس لخوا چې له طالبانو سره یې لاس درلود درې نور پولیس وژل شوي او حمله کوونکي هم په تیښته بریالی شوی. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په لیږلي پیغام کې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. اورسته خبردا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وي په دغه هیواد کې د ټولو بندیانو سمروختیایي معاینه نه کیږي او د مخدره موادو د پریښودلو لپاره لازم درملونو ته لاسرسی نه لري. یوناما په زندانونو کې د روغتیایي خدمتونو د ارزونې په اړه نن خپل بشپړ راپور خپور کړی دی او ویلي دي چې ځینې پرمختګونه شوي خو د پاموړ کارونه لا هم پاتې دي. په ریپورټ کې دا هم راغلي چې په زندانونو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو شمیر کافي نه دی. اوس وخت د افغانستان په ولایتي زندانونو کې 25,300 کسان بندیاندي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر دراوروي.
رویټرز اټرانس خبر ورکوي چې روسي د زنداني اوکرایني پیلوټي نادیه ساوچنکو خور وروسته له هغې د اوکراین په پوله ونیول چې په زندان کې له خپلې بندي خور سره لیدلی و. د راپور له مخې د اوکراین یو ډیپلومات نن د روسي پولې ته روان شو چې له ویرا ساوچنکو سره مرسته وکړي. ویرا ساوچنکو د اوکراین په یوه ډیپلومات نمبر پلیټ لرونکي موټر کې له پولې تیرېده. روسي پولیس ساتونکو نیولې او پاسپورت یې هم ورڅخه اخیستی دی. د اوکراین د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر بې مسؤلي وویل ساتونکو ورته ویلي چې نوم یې د هغو کسانو په لیست کې چې تر تعقیب لاندې دي. د آذربایجان چارواکو نن وویل د بیلتون غوښتونکي ناګورنو قرباغ له سیمې تېره شپه د توپخانې د ډزو له امله یو ملکي وژل شوی او اته تنه ټپیان شوي دي. دا خبر څو ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د آذربایجان دفاع وزارت ادعا وکړه چې په ناګورنو قرباغ کې ځواکونو د آذربایجان پر ترتار او اقدام سیمو ډزې کړي دي او دا د اپریل د 15 نېټې له اوربند څخه سرغړونه ده. په ناګورنو قرباغ کې چارواکو چې ارمنستان ملاتړ کوي د آذربایجان تور رد کړی او باکو یې ملامته کړی چې په درنو وسلو سیمه ولي. د بیلتون غوښتونکو مشرانو د اونۍ په سر کې ویلي وو چې د دوی درې عسکر د اذربایجان د بریدونو له امله وژل شوي دي. ناګورنو قرباغ د روانې میاشتې په پیل کې له 1994 میلادي کال را په دې خوا چې د اذربایجان او ارمني ملاتړیو بلتون غوښتونکو ترمنځ اور بند شوی وو د خونړیو بریدونو شاهد و. له سوات څخه د بودا یوه ډبرینه مجسمه چې امریکا ته قاچاق شوې وه بیرته د پاکستان حکومت ته وسپارل شوه. دا مجسمه چې بودا پادا نومېږي له پاکستانه په 1922 میلادي کال کې نیویارک ته یوه جاپاني تاتو سوزو کاکو قاچاق کړې وه. د جاپاني هغه مهال دا هیله لرله چې تر $1,000,000 به یې ګرانه وپلوري. د بودا دا مجسمه تیره ورځ د نیویارک څارنوالانو د پاکستان د سفارت مرستیال رضوان سید شیخ ته وسپارله. رضوان سید شیخ وویل چې د اوس لپاره به دا مجسمه په نیویارک کې وي او شاید د نندارې لپاره یې په یوه موزیم کې کیږدي. شیخ وویل دا مجسمه د دوهمې پیړۍ ده چې تر 200 کیلوګرامه درنه ده. تاسوزو کاکوکو چې په میارچ میاشت کې په خپله ګناه اعتراف وکړ وایي له ده سره دا اندېښنه وه که دا مجسمه په پاکستان کې پاتې شي له منځه به ولاړه شي. د ترکیې د سرو زرو یو سوداګر چې تورن شوی و د امریکا د بندیزونو سربیرې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت له ایران سره تجارتي معاملې کړې دي. ویلي دي چې دی بې ګناه دی. دا سړی تورن دی چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت حوالې ایران ته کړې دي څو د امریکا د بندیزونو په خاطر له دغه هیواد سره مرسته وکړي. رسا سراب چې له اصله ایرانی دی او د ایران او ترکیې دوه ګونی تابعیت لري پرون د امریکا په منهټن محکمې کې حاضر شو او ویې ویل چې بې ګناه دی. 33 کلن سراب تیره میاشت په میامی کې نیول شوی و. په لبنان کې امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې د یو مشر د وژلو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې د داعش دا مشر نایف شعلان له سوریې سره پر پوله په غرنۍ سیمه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. دولتي رسنۍ وایي چې شعلان ته به ابو فوز هم ویل. د جنوبي کوریا دفاع وزارت وایي چې مالي کوریا د منځني واټن یو بالستیک توغندی نن 2 ثانیې وروسته تر دې چې وتغول شو وغورځېده. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت په وینا دا په وروستیو اونیو کې د موسدان په نوم د شمالي کوریا د توغندي احتمالا دوهمه ورته هڅه ده چې ناکامه کیږي. دغه نوی پیاوړی توغندی شای یوه ورځ په آسیا او پاسفیک سمندر کې د امریکا تر پوځي اډو ورسېږي. مخکې هم جنوبي کوریا او امریکا ویلي وو چې د شمالي کوریا د توغندي ازموینه د اپریل په 15 ناکامه شوه، خو دواړو هیوادو په رسمي ډول دا نه ده تایید کړی چې دا موسدان توغندی و. او وروستی خبر دا دی چې روسیې پرون د وستخونې له نوي فضایي مرکز څخه لومړنی توغندی فضا ته وتوغاوه. تر دې یوه ورځ مخکې ورته هڅه د تخنیکي ستونزې له امله ناکامه شوې وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په غوسه کړی و. د سیوز دغه بې پیلوټه توغندی چې 3 سټلایټونه لیږدوي پرون د چین پولې ته نږدې د امور د سیمې له ختیځ څخه وتوغول شو. روسیه په دغه نوي فضایي مرکز سره غواړي چې د قزاقستان په بایکانور فضایي اډې خپله اعتکا راکمه کړي. د خبرونو پای.
دا سیمه یو نړۍ خبرونه مول احمد شیبر نو اوریدل. دوستانو تر اوسه پورې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم کتلی شئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د هغه کسانو لومړنی لیست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په جزا محکوم دي. شاه حسین مرتضوی
امروز اولین فهرست از افرادی که حکم اعدام بالای آنان صادر شده به دست رئیس جمهور کشور میرسد.
خو د افغانستان د بشری حقوقو سازمان بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې په خپلې دې پریکړې دې له سره کتنه وکړي.
ما په ان باندې د دغه اعدامونو جریان یا شروع کېدل به ښه پایله ونه لري، نو زمونږ په ولسمشر باندې غږ کوو چې دغه اعدامونو په اړوند باندې قضایي پلاوی باید د سر نه کتنه وکړي.
افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې پاکستان باید خپل ژمنه چې وایي د ترورستانو ترمنځ توپیر نه کوي په جدي توګه عملي کړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د ځانګړو قطعاتو لخوا د چاردرې ولسوالۍ کې ګډ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. تر پایه راسره اوسئ. د دا افغانستان جمهوری ریاست وی دا حق کسانو لومړنی لیست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په جزا محکوم شوي. دا ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی نن یوې خبری غونډې ته وویل چې ولسمشر به په دې برخه کې د اساسي قانون او اسلامي او بشري ارزښتونو له مخې لازم احکام ورکړي، خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې په خپلې دې پرېکړې د لسره کتنه وکړي څو عدالت په ښه توګه عملي شي. قاسم سولمل د کابل په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور تفصیل لدا اورو.
وروسته له دې چې افغان چارواکو ویل چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیول سوو کسانو ته د مجازاتو په ورکولو کې جدي دي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي د یو شمېر هغو کسانو لست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې په اعدام محکوم دي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې ولسمشر تېره اونۍ عدلي او قضایي ارګانونه معذف کړل څو په اعدام د محکومو کسانو دوسیې ورته وسپاري. ښاغلي مرتضوی وړاندې وویل:
به اطلاع شما مردم شریف افغانستان و اهالی رسانه
دیوی تاسو د افغانستان شریف و خلکو و رسانه ته ویل کیږي چې نن به د خو کسانو لومړنی لست ولسمشر ته وسپارل سي چې د اعدام حکم باندې صادر سوی دی.
به دست رئیس جمهور کشور میرسد.
د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې د تروریستي فعالیتونو په تور د نیول سوو کسانو په محاکمه کې به اسلامي او بشري ارزښتونه او اساسي قانون په پام کې ونیول سي. ولسمشر اشرف غنی د تیر دوشنبه په ورځ ملي شورا ته د وینا پر مهال ویل پر هغو وسلوالو به د عدلي او قضایي ارګانونو حکم پرته له ځنډه عملي سي چې د اعدام حکم ورباندې صادر سوی دی. د وسلوالو کسانو د مجازاتو غوښتنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې تېر اونۍ په کابل کې د یوې بمي چاودنې او ورپسې نښتې په نتیجه کې لور شپته کسان وشل سولو څه باندې درې سوه تنه ټپیان سوه. دغې پېښې د افغانستان د خلکو او حکومتي چارواکو توند غبرګونونه راوپارول. د همدې غبرګونونو په ترڅ کې د حکومت اجرایي رئیس د عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وویل حکومت هغو کسانو ته د اشد مجازاتو ورکولو ته جدي دی چې د تروریستي فعالیتونو په ارتباط نیول سوي دي. له دې وړاندې د شی حکومتوالۍ او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود او د غرض د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم د طالبانو او حقاني ډلې د هغو غړو د اعدام غوښتنه کړې وه چې دا مهال د دولت په اسارت کې دي. دا چې تر دې دمه د افغانستان په زندانونو کې په څه شمېر وسلوال په اعدام محکوم دي په دې اړه کره شمېره نسته. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو سازمان له افغان حکومت څخه غواړي چې په اعدام د محکومو کسانو پر دوسیو له سره کتنه وکړي او عدالت ته جدي پام وکړي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
ما په ان باندې د دغه ادامونو جریان یا شروع کېدل به ښه پایله ونه لري، نو زمونږ په ولسمشر باندې غږ کوو چې دغه ادامونو په اړوند باندې قضایي پلاوی باید د سر نه کتنه وکړي تر څو پورې یو ځل بیا هم عدالت په ښه شکل باندې تامین شي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم له دې وړاندې د همدې موضوع په تړاو ازادي رادیو ته ویلي و چې د دوی غوښتنه تل له حکومت څخه دا و چې نور د مجرمینو د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم له دې وړاندې پر دې تاکید کړی و چې که حکومت په اعدام محکوم کسان په دار وځړوي نو په هیواد کې به امنیت ټینګ سي. محمد قسیم سولمل، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د ولسمشر یو ویان نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي د هغو کسانو لومړنی لیست به نن ولسمشر ته ورسیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په سزا محکوم شوي دي. اخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې پاکستان باید خپله ژمنه چې وایي د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي په جدي توګه عملي کړي. اولسن ویلي اوس چې طالبانو د سولې په خبرو کې له برخې اخیستو ډډه کړي دوی باید د دې کار نتایج وویني. ولسن همداراز ویلي چې پاکستان ته بیا بیا ویلي چې د تروریزم پر ضد په عملیاتو کې باید حقاني شبکه هم په نښه کړي چې افغانستان ته تهدید ده. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر دروي.
طالبان باید د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د برخه نه اخیستلو پایلې وویني. د امریکا حکومت دا خبرې یو ځل بیا په داسې حال کې کړې چې له پاکستانه یې غوښتي چې د هغو تروریستانو مخه دې ونیسي چې د دغه هیواد ګاونډیانو تهدیدوي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استاذ ریچارډ اولسن د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې ویل لباده مرغه طالبانو له مذاکراتو ډډه کړې ده، نو زموږ په فکر دوی باید د خپلې پریکړې نتایج وویني. موږ ډېر مخکې پاکستانیانو ته خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. زموږ اندېښنه د دوی د زړه نازړه کېدو په اړه وه چې د هغو تروریستانو په مخنیوي کې یې څرګندوي چې د دوی ګاونډیانو ته تهدید دي، او دوی باید د دغو تروریستانو همداسې مخه ونیسي لکه د خپلو تروریستانو مخه چې نیسي. موږ فکر کوو دوی هغه لحظې ته رسېدلي چې باید ډېر ستراتیژیک او مهمه پریکړه وکړي. دا خبرې اولسن د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې پاکستان به طالبان د سولې خبرو ته د راوستلو لپاره څه وکړي. ده وویل چې امریکا د پاکستان له هغې پالیسۍ سره موافقه ده چې وایي د تروریستانو ترمنځ توپیر نشته، او امریکایان په دې باور دي چې د دې پالیسۍ په پلي کولو کې د پام وړ پرمختګ ته اړتیا سته. اولسن ویلي چې پاکستان تر اوسه د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي چې د پاکستان ګاونډیان ګواښي، خو د هغو پر ضد یې اقدامات کړي چې دغه هیواد ته پخپله ګواښ دي. خو ده ویلي چې پاکستان د پخلاینې په پروسه کې ډېره مرسته کړې ده. اولسن همداراز ویلي زه په دې باور یم چې اوس مهال د ستراتیژیک انتخاب فرصت سته، په داسې حال کې چې طالبانو د سولې په مذاکراتو کې له برخه اخیستو ډډه وکړه، موږ ته داسې ښکاري چې اوس وخت رارسېدلی د هغو ډلو په اړه نورې هم جدي خبرې وکړو چې افغانستان ته تهدید دي. ده ویلي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی چې د تروریستانو ترمنځ د توپیر نه کولو ژمنه دې عملي کړي. د ده په وینا په سیمه کې باید د تروریستانو لپاره خوندي ځایونه نه وي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استاذ ریچارډ اولسن ویلي د پاکستان او امریکا خپلمنځي اړیکې به په راتلونکي کې هم مهمې وي، په داسې حال کې چې پاکستان یو 190 میلیونه نفوس لري، اټومي ځواک دی، او د تروریزم له ستونزو سره مخامخ دی، او همداراز په سیمه کې مهم رول لوبولای سي. د ویلي په پاکستان کې زموږ اصلي اهداف د اقتصادي ودې، تروریزم پر ضد جګړه، سیمه ییز ثبات په ګډون د ځایي ادارو پیاوړي کول دي. اولسن ویلي موږ بیا بیا او ډېر روښانه پاکستان ته ویلي چې د توریزم پر ضد د دوی عملیات باید حقانی شبکه هم په نقشه کړي، څو دوی د توریستانو په منځ کې د توپیر نه کولو خپله ژمنه عملي کړي. له هغه وروسته چې د اپریل په 19 په کابل کې خونړۍ حمله وسوه، او تر 300 زیات کسان پکښې ټپیان سول، او تر 60 زیات پکښې ووژل سول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې نظامي عملیات وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وسي، او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي دي پاکستان باید خپل هغه ژمنې چې وایي د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي په جدي توګه عملي کړي. اخواته په قطر کې د طالبانو دفتر دا رد کړه چې د دوی دوه کسیز هیئت د سولې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د پاکستان حکومت د دې کسانو د ورتګ په اړه د جزئیات ورکولو ډډه کړې، او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر دې مسله بې خبري څرګنده کړي. یو شمېر سیاسي څارونکي په دې باور دي چې ملي شورا ته د ولسمشر اشرف غني تر وینا وروسته پاکستان پر طالبانو فشار راوستي، او د طالبانو استازي ورغوښتي. آیا طالبان د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللي؟ فرشتې جلالزئی د دې پوښتنې په ځواب یو رپورټ چمتو کړی.
اسلام آباد ته د طالبانو د ادوکسیز هیئت د تک په اړه رسمن ډېر جزئیات نه دي څرګند سوي، خو په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی د عادي سفرونو یوه برخه ده.
دو کسیز هیئت کې مولوی صاحب جان محمد مدنی صاحب دی، او مولوی صاحب شهاب الدین دلاور صاحب دی. دا دو کسیز هیئت یو دوی تللي دي، هدف یې سیاسي دفتر وخت په وخت مختلفو هیوادو سره ارتباطات لري، اړیکې لري. دا سفر هم یو عادي سفر دی، او د موقع چې د پاکستان ګاونډي هیواد سره د افغانانو د ځینو ستونزو په اړه باندې چې هغوی سره هغه ستونزې لکه د مهاجرینو ستونزې دي، د افرادونو کې د دواړو هیوادو ترمنځ مسایلو په اړوند، او دغسې د اسلامي امارت ځینې بندیان چې په راس کې محترم ملا برابر اخوند دي، هغوی په اړه باندې
نعیم وویل دوی د پاکستانی چارواکو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر مذاکرو خبرې نه کوي. کله چې اسلام آباد ته د طالبانو د دې پلاوي د سفر په اړه د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو سرکار سرتاج عزیزه پوښتنه وسوه، ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه سری مسایل دي چې په اړه خبرې کول مخکې له وخته ګڼي.
دی وای دا محرمه کیسې دی باید ډېری خبرې پیونه کو کله چې خبرې وی با ثبات مرحله ته ورسیږي بیا به اعلان کو دا رپورټونه دی تبصری باید پیونه کو خو ما درته ویل چې تماسونه شته کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوي پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خولو خوا وڅړل شي او صلاح وشي دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه که هر فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي
خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ ملي شورا ته په زغرده وویل چې دوی نور له طالبانو سره د سولې لپاره پر پاکستان اتکا نه کوي او له پاکستانه نه غواړي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي
خو تر دې مخکې پاکستاني مطبوعاتو خبر ورکړی و چې د طالبانو دوه کسیز هیئت د سولې د مذاکرو لپاره د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هلته ورغلی دی د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وینا وروسته پاکستان پر وسلوالو طالبانو فشار راوستی چې خپل یو پلاوی عاجل ورواستوي یوسفزی وایي دا پلاوی د دوشنبې پر ورځ اسلام آباد ته رسیدلی او اشاره کوي چې دا شایي پر پاکستان د کابل د شک د لرې کولو لپاره هم شوی وي
اشرف غنی صاحب د خبرو نه وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی ده او داسې کاری چې دغه بندوبست یا انتظام چې شوی و چې افغان حکومت سره مستقیمې خبرې وشي د افغان حکومت د شک له امله چې دوی پاکستان باندې لدي داسې بریښي چې دغه هیئت د کوم هدف دپاره چې راغلی و افغان حکومت سره مستقیمې خبرې هغه ترسره نه شي
ولسمشر غنی تیره اونۍ په زغرده خبرداری ورکړ چې د سولې لپاره که څه هم د افغانستان د حکومت دروازې خلاصې دي خو د وسلوالو طالبانو لپاره دا موقع شاید د تل لپاره نه وي که څه هم خبریال سمیع الله یوسفزی وایي وسلوال طالبان پر کابل بیا واک نشي ټینګولی او افغان حکومت هم نشي کولی چې طالبان د جګړې په زور له منځه یوسي شاید د دواړو خواوو ترمنځ مذاکرې بیا پیل سي او شاید د طالبانو دغه دوه کسیز هیئت په همدې اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی وي
بنیادي خبره دا ده چې د افغان دولت مشران دا خبره وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کول غواړو او د سولې خبرې کول غواړو خو داسې ښکاري چې افغان حکومت غواړي چې دوی طالبان د دوی ته اصلاحه کېږي دوی ته د تسلیم شي د دوی د او یاد د پاکستان د لارې راشي نو که د پاکستان د لارې طالب په سیاسي اړخ ته داخلېږي نو بیا خو ما خیال ده په طالبانو باندې هغه لیبل چې دوی د پاکستان غلامان دي د پاکستان پیداوار ده هغه به دوی ته په ټول عمر باندې د دوی په سر باندې راځوړند وي
خو د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال نن یو ار بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان د حکومت موقف څرګند او پخوانی دی
زموږ دریز همدا دی چې تر څو پورې چې پاکستان پر هغو ژمنو باندې شکړې دي په هغو باندې عمل ونکړي اقدام ونکړي د هغو د عملي کېدلو لپاره نور د مذاکرات مورته له پاکستان سره د وخت ضایع ده
دې ته په پام چې یو شمېر پاکستاني سرچینو مطبوعاتو ته مخکې ویلي وو چې د طالبانو پلاوی د سولې د مذاکرو لپاره پاکستان ته تللی ولې طالبان اوس له دې انکار کوي چې د سولې لپاره په اسلام آباد ته تللي دي د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې دا سیاسي مسایلو ته د پوښ ورکولو یوه هڅه ده
زه فکر کوم چې دواړه موضوعات یعنې دواړه خواوو دریځ بدلېدل نه دي فقط یوه ډیپلوماتیک او تکتیکي لوبه غوندې یو شی ده هغه په دې معنی چې د افغانستان دولت موقف او اخر کې تغییر خولوي بلان پاکستانیان هم غواړي چې له دې موقف سره ځان برابر کړي نو یو خوند د سولې خبرې کې هغه په دې معنی چې غواړي خپل متحدین ته دا وښيي له بل خوانه طالبان یا په بل ډول تحریکي کېږي چې ګویا سولې ته نه دي راغلي خو د مال نظره د قطر دفتر یوازنی او اساسي کار چې دوی له اول نه جوړ کړی هر څه جوړ کړی خپله دوی جوړ کړی که پاکستانیانو جوړ کړی که نورو جوړ کړی د دې لپاره یې جوړ کړی چې د سولې لپاره یو ادرس وي دا د نورو ستونزو د حل لپاره
نو استاذه دوی اوس ظاهراً ستاسې په خبره دا عنوان ورکړی چې دوی تللي د مهاجرینو په مسله خبرې کوي او په سرحدي مسایلو ای دوی دا حق لري چې د افغانستان د حکومت په موجودګۍ کې د پاکستان د حکومت سره داسې خبرې وکړي او یا د پاکستان حکومت دا حق لري چې دوی د نړیوالو قوانینو او د دوو مملکتونو د روابطو د اصولو په اساس د طالبانو له هیئت سره د افغانستان په دغه مسله خبري وکړي
په هیڅ وجه نه پاکستان د افغانستان دولت پر اساس نه پیژن څنګه توجه ولري چې افغانستان د بلګرو ملتو بشپړ غړیتوب لري چې پاکستان هم لري د بینالمللي حقوقو له نظره د سرحدونو د مهاجرتونو او نورو مسایلو په انتباط غږېدل یوازې د افغانستان دولت واک او صلاحیت ده بل هیڅ مرجع تر هیڅ عنوان لاندې دا صلاحیت نه لري په دې ترتیب پاکستان یو ځل بیا ټول بینالمللي حقوق کچېر په دې مسایلو باندې وویني نقصوي او د افغانستان دولت او خلکو حاکمیت او ارادی ته سپکاوی.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پای لپاره د ترور ارخیزو مشورتي غونډو برخلیک هم لانه دی څرګند.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پوخانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ویلي که حکومت غوښتنې او سپارښتنې ونه مني په بدیلو نسخو به فکر وکړي. ښاغلي سیاف نن د غوایي د میاشتې د اتمې یا د مجاهدین د بریا د څلېرویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې انتقاد وکړ چې حکومت یې د وضعیت د ښه والي لپاره څو نسخې ورکړي خو پام نه دی ورته شوی. په دې غونډه کې یو شمېر نورو جهادي مشرانو او پخوانیو افغان چارواکو پر پاکستان هم انتقادونه کړي او حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړي. یوسف خان زدران د غونډې ته ورغلی او همدا اوس راسره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. مهرباني وکړئ زدران صاحب، د دغې غونډې او په ځانګړې توګه د ښاغلي سیاف د څرګندونو حال کرا کړئ.
بلې، مهرباني. د مجاهدینو د بریا ورځې څخه د نمانځنې په لړ کې نن د حراست او ثبات شورا د دغې ورځې نمانځ غونډه جوړه کړې وه، خو په دې غونډه کې راټول شوي پخواني مجاهدین او د پخواني حکومت چارواکي تر ډیره د حکومت په کړنو انتقادونه درلودل. دوی په دې اړه چې د سیاسي توافقنامې له مخې جوړ شوی د ملي یووالي حکومت څخه نږدې دوه کاله تیریږي، خو دوی هیڅ کومه ژمنه نه ده پوره کړې. اندېښمن وو. همدارنګه د دې تر څنګ دوی د هیواد د روان وضعیت په اړه اندېښنه درلوده. د حراست او ثبات د رهبرۍ شورا غړي او جهادي پخواني مشر عبدالرب رسول سیاف نننۍ غونډې ته وویل چې حکومت د روان وضعیت د ښه کېدو لپاره نه خپله څه کوي او نه د دوی نسخه مني.
ما نسخه داده به اون نسخه عمل هم نشد. با مشوره هایی که برای بهبود نظام، بهبود وضع، بهبود امنیت بود، کسی گوش نگرفت. بالاخره واجب دینی ما، مسئولیت ها اسلامی و ایمانی ما ایجاب از این را میکنم که اگر وضع به همین نوال دوام کنم، به عوض از این که ملک ما تباه شود، ما در نسخه های بدیل فکر خواهد کردیم.
د دې سره هغه ویل چې تر اوسه مو د عامو خلکو مسالې په پام کې نیولي او غلي خو په وروستیو ځینو فعالیتونو حتمن خفه شوي دي. د دې تر څنګ ځینو نورو پخواني جهادي قوماندانانو او جهادي چارواکو د حکومت په هغو کړنو باندې انتقادونه وکړل چې په حکومت کې ځینې کسان او همدارنګه عام خلک مجاهدینو ته سپکاوی کوي، اما په بدل کې هیڅ پاملرنه نشته چې دا ډول حرکات کنټرول شي. په تیره دوی د دارالمان په سیمه کې وروستي هغه مظاهرې ته اشاره درلودله چې ځینې مدني فعالان راغونډ شوي وو او د دې خلکو ته یو شان په خپلو حرکاتو باندې بې احترامي کړې وه. د مشرانو جرګې رئیس فضل عادی مسلم یار غونډې ته وویل چې د دې کارونو د مخنیوي لپاره یوې طرحې غوښتنه کوي او همدارنګه په ملي شورا کې به په دې اړه بحث وکړي. په همدې ډول د جمهوري ریاست پخوانی لومړی مرستیال محمد یونس قانوني بیا له حکومت وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتو سره خبره یو طرفه کړي. هغه وویل چې د پاکستان اوس هم په دې هڅه کې دی چې افغانستان د پنځمې صوبه جوړه کړي. همدارنګه داسې هڅې روانې دي چې افغانستان د تجزیه کېدو خبرې روانې دي، خو حکومت یې په وړاندې باندې سم دریز نه لري. هغه له حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان د دې هڅو د مخنیوي لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړي او په عملي کولو کې به حتما دوی له دوی حکومت سره مرسته وکړي.
منبع ایجاد سایر مسائل در افغانستان است. استراتژی مداخله گرانه است. استراتژی ISR منصرف نسازیم. حتی متحدترین کشورهای دوست افغانستان هم دچار اشتباه مکرر.
بلې، په همدې لړ کې د راټول شوو چارواکو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه ژمنې چې د انتخاباتو په اړه یې کړي دي او چې راتلونکي انتخابات باید شفاف وي هغه ترسره کړي. د انتخاباتو لپاره کړي ژمنې چې اصلاحات به راولي هغه ترسره کړي او همدارنګه هغه ژمنې چې د ملي وحدت توافقنامې له مخې حکومت جوړ شوی دی چې لویه جرګه به راغواړي او د صدارت د پوست په اړه به پرېکړه کېږي، د حکومت دریز غوښتنه وکړه. په دې لړ کې جمهوري ریاست وایي چې افغان حکومت همیش د دوی غوښتنې په پام کې نیولې دي او د جمهور رئیس هغه دریز چې د ملي شورا په ګډه غونډه کې د جنگ او سولې په اړه بیان کړ هغه دریز و چې د مشرانو سره یې په ګډ وړاندیزونو باندې جوړ کړی وو او بالاخره یې بیان کړل. خو جمهوري ریاست وایي چې دوی د ځینو هغو کسانو غوښتنې هم نشي منلی چې ګټه یې شخصي خلکو ته رسیږي او ملي ګټې په پام کې نیول شوي.
ډیر زیاته مننه کوو یوسف خان زدرانو چې د حراست او ثبات شورا د نننۍ غونډې حال راکو دغلته د افغانستان د مجاهدینو یو شمیر مشران راټول شوي وو. عبدالرب رسول سیاب خانی جهادي مشر په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې حکومت ته یې ډېرې نسخې ورکړې دي خو تر اوسه پورې له دې نسخو څخه یوه هم نه ده عملي کړې. خغلی سیاف ویلی که چیرې حکومت د دوی سپارښتنې ونه مني په بدیلو نسخو به غور وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو خو مخکې له دې نه چې نورو رپورټونو ته ورشو یو بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له احمد شیبر نه اورو.
افغان چارواکي وایي افغانستان تمه نه لري چې پاکستان هم له دوی سره اړیکې ولري او هم د سرحدونو او کډوالۍ په څیر مهم مسایل له یوې تروریستي ډلې سره حل کړي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاند وروسته له هغه وکړه چې طالبانو ویلي د یو شمېر مسایلو پر سر د بحث لپاره یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته رسېدلی. د افغان حکومت اجرایي ریاست یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې د سولې د خبرو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او د هغو مخالفانو پر ضد پوځي اقدام وکړي چې سوله نه غواړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما وایي چې په دغه هیواد کې د ټولو بندیانو سم روغتیایي معاینه نه کیږي او د مخدره موادو د پریښودلو لپاره لازمو درملونو ته لاسرسی نه لري. د بی پولي ډاکټرانو مرستندویه ډلې نن وویل چې لږ تر لږه 14 ناروغان او 6 روغتیایي کارکوونکي د سوریې په حلب کې د تیر شپې په هوایي بمباری کې وژل شوي. رویټرز اژانس خبر ورکوي چې روسیې د زندانی اوکراینی پیلوټې نادیا ساوچنکو خور وروسته له هغه د اوکراین په پوله ونیوله چې په زندان کې له خپلې بندي خور سره لیدلی وو. د آذربایجان چارواکو نن وویل د بیلتون غشتونکو ناګورنو قرباغ له سیمې تیره شپه د توپخانې د ډزو له امله یو ملکی وژل شوی او اته تنه ټپیان دي. له سوات څخه د بودا یو ډبرینه مجسمه چې امریکا ته قاچاق شوې وه بیرته د پاکستان حکومت ته وسپارل شوه. په لبنان کې امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې د یو مشر د وژلو خبر ورکوي. دوی وایي چې دا مشر نایف اشعلان نومیده.
دوستانو خبرنامو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم سباون کاکړ له څو اقتصادي خبرونو سره.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک راتلونکی شنبه 40 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک ویان ایمال عاشور دغه موضوع نن له ازادي راډیو سره شریک کړه. ښاغلی عاشور زیاته کړه چې دوی په نظر کې لري چې د راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په ورځ هم یو اندازه پیسې لیلام کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې په مزار شریف ښار کې د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون جوړ شو. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځني نندارتون کې په اتیا غرفو کې کرنیز محصولات نندارې ته ایښودل شوي وه.
دغه چې د په دې کې زراعتي محصولات منطقي تولیدي شیان چې واچول شو په نمایش باندې 9 بجې دا شروع شوله او د درې ورځو دپاره به دا په جریان پیدا کړي.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې په نظر کې لري دغه ډول نندارتونونه په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي. او د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د دستګاهو د نصب چارې روانې دي. د دغه ولایت د والي ویانا تولله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دستګاهو په کښېنول سره به د بېسودو پټیکوټ او رویداد ولسوالۍ خلک له لمریز برېښنا څخه برخمنې شي. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې د دغو برېښناو څخه به د دغه ولایت په صنعتي پارکونو کې هم ګټه واخیستل شي. نوموړي که څه هم د دغه دستګاهو د لګښتونو په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړه چې دغه دستګاوې د امریکا متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مرسته جوړیږي.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په زندانونو کې روغتیایي شرایط د ښه کېدو په حال کې دي خو لا هم زیاتې ستونزې شته چې باید هوارې شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي سیاسي استازي دفتر یوناما په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان دولت باید د زندانیانو لپاره لږ تر لږه هغه روغتیایي امکانات چې آزاد خلک لري برابر کړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سترو زندانونو کې کلینیکونه لري او حد اکثر امکانات برابر کړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د روغتیايي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ چې نن خپور شوی وایي چې په افغانستان کې له پرمختګونو سره د زندانیانو د روغتیايي وضعیت ښه کولو لپاره باید ډیر کار وسي. په دې رپورټ کې د زندانیانو لپاره د صحي شرایطو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده شوې او ویل شوي چې که زندانیانو ته حد اقل خدمات برابر نه سي وضعیت به لا زیات خراب سي. په دې اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما خبر پاڼه وایي اوس مهال 15,000 کسان د افغانستان په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي. موږ ته څرګنده شوی چې د دې زندانیانو لپاره د نړیوال ستاندرد پر اساس حد اقل روغتیايي خدمات هم نه دي رسیدلي. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په زندانونو کې د روغتیايي امکاناتو په اړه د خپل رپورټ برابرولو لپاره یې د افغانستان له 4 زندانونو لږ تر لږه 1 کتلي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي د دفتر د قانون د حاکمیت د ادارې مشر مایکل هارټمن ویلي افغانستان په زندانونو کې د روغتیايي سیستم مناسب بنسټ شي، خو اوس لازمه ده چې خپل دا مسؤلیت سرته ورسوي چې ټولو زندانیانو ته مساوي صحي خدمات ورسي شي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو بندیانو د روغتیايي حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان په وینا ګڼ شمېر ښځې زندانیانې مجبورې دي چې خپل ماشومان هم په زندان کې وساتي چې دې وضعیت لا حساس کړی دی. د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله ښځو زندانیانو ته د نارینه زندانیانو په پرتله کم روغتیايي امکانات شته چې باید عاجل پام ورته وسي. خو د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په ټولو سترو محبسونو کې صحي کلینیکونه لري. د دې وزارت د نشراتو رئیس محمد اسماعیل کاوسی د ملګرو ملتونو د سازمان د تازه رپورټ په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د محبوسینو لپاره د امکان تر حده صحي خدمات رسولي دي.
ما بر شما یک دفعه میگم که ما زندانهای بزرگ را که ما دیدن کردیم، یعنی به مو استانداردهای منطقه خوب افتانه میتونیم به استانداردهایی که شرایط فعلی افغانستان پیشاب میکنه و طبق تواناییش داره عرضه خدمات میشه برشان.
شغل کاوسی در افغانستان په زندانونو که در شزو او نارینه بندیانو لپاره په صحی خدماتو که در تبعیض موجودیت هم رد کرد او ویویل چی طولو بندیانو تا مساوی تبیم رستی کشی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ټول دولتونه مکلف دي چې د منډیلا په نوم د هغې لایحې پر اساس چې په 2015 میلادي کال کې تصویب شوه ټولو زندانیانو ته مناسب صحي امکانات برابر کړي.
د کندوز د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د ځانګړو قیاداتو لخوا د چاردرې په ولسوالۍ کې ګډ عملیات پیل شوي. د دوی په وینا د دې عملیاتو په پایله کې 21 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په اړه یې له سیمې اجمل آرین رپورټ راکوي.
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د مسلح قوتونو د ځانګړي ځواکونو قطعاتو لخوا ګډ تصفیوي عملیات په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل شوي دي. د کندوز د امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنګلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې د طالبانو د دوه مهمو قمندانانو په ګډون 21 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې د روان عملیات په لړ کې یو شمېر طالبان ژوندي هم نیول شوي دي.
ما تونستیم که 21 نفر دشمن در اشتلافات وارد کنیم و تعداد
په دې عملیات کې 21 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او په وژل شوو کسانو کې د طالبانو 2 تنه مهم قمندانان هم شامل دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري.
خوشبختانه از طرف نیروی امنیتی دفاعی از بین برده شد.
ښاغلی جنګلباغ وویل چې لا هم د چهاردرې ولسوالۍ په سرک بالا کلو کې تصفیوي عملیات دوام لري او د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي دي. د امنیت قمندان زیاته کړه چې په دې عملیات کې ملکي وګړو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دغې جګړې له کبله یو شمېر ملکي وګړي ټپیان شوي دي. همدارنګه په لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي.
وزت روزانه بس جنگیا پلوغه خلق دی ودی پلو د دې خلکو د لاسه منګ دې ستنګیو شکور سره را پاز دی بس ورو غل غټ وړي د غلطه پراتی و کرای باندې
زب چار دره کې زخمی سوما اوان باندې زم مور مې زخم ای چار دره دې غونډې کلی
دغه بې ځای شوی کورنۍ له دولت څخه غواړي څو ډیر ژر د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي څو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د یادونه ده چې د روان کال پیل سره سم د کندوز د مرکز په شاوخوا سیمو کې همدارنګه په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړې زور اخیستی دی چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای سوي دي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې په دې جګړه کې طالبانو دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده او جګړه لا هم دوام لري. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
دوستانو مخکله دینه چې د لوبول میدان نو کور کلی اونیس پروګرامونه در وړاندې کو، یو وړوکی پروګرام لرو او هغه دی آیا پوهیږئ؟
خبریاست. ستورپیژان دی وایي مځکې ته ورته سیاره یې کشف کړې چې له موږ څخه شپاړس نوري کاله لري تر یوه ستوري راڅرخي. د برېټانیا د ډیلي میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا له رازه ډکه نړۍ د جی جی 832 ستوري په شاوخوا کې کشف شوې ده. دا کوره تر خپل لمر لري دوه ستوري هم لري. ساینس پوهان وایي چې د دې سیارې جرم تر مځکې 15 برابره لوی دی او دا په هغه کې د هستوګنی یا شوند احتمال شي. جی جی 822 یا جی جی 832 یو لنډ سور رنګه ستوری دی چې جرم یې د لمر نږدې نیمایي ته رسیږي. دا سیاره په حقیقت کې په 2014 میلادي کال کشف شوې وه او ویل شوي وو چې تر نورو کشف شویو سیارو مځکې ته زیات ورته والی لري او حتی امکان شته چې تودوخه یې د مځکې په شان او اندازه وي، خو په فصلونو کې به یې د هوا بدلون تر مځکې ډیر وي. اوس څېړونکي وایي چې ډیر احتمال شته چې دا سیاره وینوس ته ورته وي.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې په جرمن اوپن تکواندو سیالیو کې د افغان لوبغاړو د برخې خستو په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د بایسکل چلونې د فدراسیون له مرستیالې ارزو امید سره مرکه وکړو. خو په سر کې راځو ریپورت ته. په اروپا کې افغان لوبغاړو په جرمن اوپن سیالیو کې لوبي وکړي. په جرمني کې د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي راډیو ته وویل چې شپږو افغان لوبغاړو په دې لوبو کې برخه واخیسته او ډېرې ښې بریاوې خپلې کړې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. افغان کډوال لوبغاړو په جرمن اوپن سیالیو کې د تکواندو په برخه کې د نړۍ له اتلانو سره مخ شول او ځینو یې ښې بریاوې هم وکړې. د جرمن اوپن سیالۍ په هامبورګ کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې چې د افغانستان په استازیتوب پکې احمد الله یوسفی، جواد لکزایی، عبدالرحمن امینی، سمیم جامی، اسماعیل محمدی، کاظم احساس، محمد همیرات، محمد یوسفی او مهدی رحمتی برخه واخیسته. په جرمنی کې د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي راډیو ته وویل چې له ډیرو سختۍ وروسته افغان لوبغاړو ته د لوبو اجازه ورکړل شوه او ډیر ښه وځلیدل. هغه فیضی وایي شپږ لوبغاړي مو د افغانستان په نوم ولوبول، درې لوبغاړي مو د آزادو کلبونو څخه معرفي کړل. د افغانستان په شمول 500 هیوادونو په دې لوبو کې برخه واخیسته. سلګونه لوبغاړو د نړۍ له 40 غوره تکواندو اتلانو سره لوبې وکړې. افغان لوبغاړي د کډوالو له کمپونو څخه راغلل، له ټولو سختۍ سره یې لوبې وکړې. موږ وغوښتل چې دا لوبغاړي نړیوالې تجربې وکړي. د جرمن اوپن په لوبو کې افغان لوبغاړي احمد الله یوسفی تر ټولو ډېرې لوبې وګټلې. امریکا، چک او ترکیه ته ماته ورکړه او 15 مقام خپل کړ. په مجموعي توګه افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې شاوخوا 15 هیوادونو ته ماتې ورکړې دي. افغان لوبغاړو په داسې حال کې د جرمن اوپن په سیالیو کې برخه واخیسته چې د کډوالۍ سختې شپې ورځې د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې تیروي او د برخلیک په اړه یې کره پرېکړې نه دي شوې. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي ښاغلي فیضی له افغان حکومت ګیله وکړه چې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې.
نگران کننده است.
دوی یو مسله چې زموږ لپاره ډیره زیاته د اندېښنې وړ ده، هغه دا ده چې افغان دولت د ورزش اداره، سفارت او قونسلګرۍ هیڅ یو له موږ ملاتړ نه کوي. لوبغاړي د ورزش وسایل تر سر لاندې ږدي او ویده کیږي، نه ډوډۍ، نه هوټل، نه د خوب ځای. په اروپا کې په داسې حال کې اوسېدل واقعا د شرم وړ ده. هغه افغان لوبغاړي چې اوس وخت په اروپا کې په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي، ډیری له افغانستانه په دې وروستیو دوو کلونو کې وتلي دي. دوی تر ډیره ګیله کوي چې په دننه افغانستان کې د ناامنۍ او لسګونو نورو ستونزو له امله اروپا ته کډه شوي او دولت د دوی په اړه هیڅ پاملرنه نه کوي. رپورت مو واورید. اوس هم ورزو مرکې ته د افغانستان د بایسکل چلونې د خزینه او ملي ټیم به د تور د فرانس په سیالیو کې د ګډون لپاره فرانسې ته ځي او د دغه لوبو لپاره یې په کابل کې یو لړ تمرینونه هم پیل کړي دي. نورې لاسته راوړنې هم لري. ښه ده چې د بایسکل چلونې د فدراسیون د مرستیالې ارزو امید سره د الیاس سالې مرکه واورو.
په دې مسابقه کې تقریبا شپږ کسان دي چې دوی فرانسې هیواد ته ځي او څنګه چې تاسو خبرې یاست په دا آخري اوسني وخت کې د افغانستان د ښځو سره بایسکل ځغلول ټیم ډېر فعالیتونه لري افغانستان کې او هم چنان ډېر مسابقې یې درلودلې، نو ځکه بهرني هیوادونه ډېر علاقمندي وښودله او د دوی ویډیوګانې جوړ کړي وو او هغه بیا بهر ته هغوی ډاکومنټري ترې کړي وو، نو ځکه اوس دوی نه فرانسه هیواد دعوت کړې چې دوی هلته باید لاړه شي او په جهاني تور کې دوی ونډه اخلي. نو انشاءالله شپږ کسان دي چې هلته ځي، نو هیله من یو چې د دوی ګډون هلته افغانستان ته او د افغانستان بایسکل ټیم ته ډېر موثر واقع.
د دې ټیم تمرینات یا سیالۍ تر کوم حد دي او څه امید لري چې دا ټیم به څه لاسته راوړنه ولري؟
زموږ هیله خو همدا ده چې کله چې یو ټیم د یو هیواد کې ځي او د افغانستان بهر دوی ګډون کوي مسابقو کې، نو هیله مو ده چې دوی وکړی شي افغانستان ته یو مقام راوړي او هم چې همدا چې دوی ګډون کوي دا افغانستان ټیم ته او افغانستان خلکو ته ډېره لویه خبره ده. نو دوی خپل هڅه کوي تر اخره پوري چې همدارنګ دوی تمرینونه ډیر زیات کوي او اونۍ کې دوه ورځې دوی د کابل بهر ولایتونو کې ځي سایکل سره، نو دوی خپل هڅه کوي او د فدراسیون بایسکل ټیم رئیس دی صدقي صاحب هغه هم خپل ډیر هڅه کوي چې دوی وکړي شي یو ښه مقام هلته واخلي، خو بیا هم ګورو چې هلته دوی لاړ شي زحمت هوګا دوی ګالي هلته، نو بیا به دا ګورو چې ان شاء الله دوی کولی شي چې مقام راوړي یا که مقام ورانه وړي نو د دوی ګډون هلته موږ ډیر محمد
کدا ټیم لارسي او غلطه یو څه لاسته راوړنی ولري. د افغانستان سایکلینګ ټیم رینکینګ په جهانی جدول کې بسونه خسي او کدا کوم لاسته راوړنی ولري د دې تاثیر به څنګه وي افغانستان سایکلینګ ټیم ته؟
تاثیرات خو ډیر زیات دي هم افغانستان ټیم ته او هم مخصوصا زموږ فدراسیون ته. کله چې دوی وکړي شي هلته یو مقام واخلي نو موږ د کولای شو چې نړۍ کې بل هیوادونو کې هم مسابقې ولرو او هم کولای شو چې اولمپیک کې خپل د همدا مقام چې موږ لرو دا لا ډېر زیات هلته هیڅ وو او هم څنګه کولای شو چې په سایکلینګ ټیم کې نور ملي مسابقې ولرو او هم څنګه د نړۍ خلک او هم څنګه د خلک به فام یو سایکلینګ ټیم ته ډېر وشي او زه هیله لرم چې کې دوی مقام راوړي له هغه جیره، نو بیا موږ کولای شو ډېر ښه فعالیت ډېر کو او هم څنګه کولای شو چې لا زیات مسابقې ولرو.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام قدرمن اوریدونکو دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانګزه په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی دی ولرئ.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تاسو باندې لار څومره په تکلیف کړی یاست؟ له خلکو مو په دیاک لا څه اوریدلی؟ نن په همدې اکلغه غږیږو په ورسته شپو کې تمثيل جوړام چمتو شوی لمو سره وسی. قدرمن اوریدونکو د سړکونو بندیدل له ستونزو څخه دي چې ګڼ شمېر ښاریان شکایت ورنه کوي. دوی وایي کله خو داسې هم کیږي چې د مقصد ځای ته له موټر نه پلي ژر رسیږي، او یا خو هم چې لاره لږ څه اوږده وي د موټرو د ګڼې ګوڼې له وجې مهم کار ورنه پاتې شي. تر ټولو لوی مشکل بیا دا دی چې ناروغ په وخت روغتون ته نه رسیږي. د بندو لارو له وجې مور او ماشوم دواړه په موټر کې مړ کیږي. د ترافیکو د قوانینو نه مراعت کول، د پیاده رو پر ځای پر سړک تګ، د دولتي چارواکو تګ راتګ چې د امنیت لپاره لارې بندیږي، او داسې نور مسایل د سړکونو د بندیدلو لوی عوامل دي. د لغمان اوسیدونکی عبدالمتین د خپلو دوستانو کیسه کوي. وایي د بندو لارو له وجې بدې پېښې سره مخ شول.
شفخانه ته تله لاره بنده وه. دغه وزیر اکبر خان کې څو چې شفخانې د زایشګاه ته رسیږي، طفل تولد شو په داخل د ټکسي کې، او نور داسې حالتونه راغلي دي چې تاسو ته معلومه ده چې څه موده مخکې دغلته لاره بنده کړې وه. یو پولیس یې وهه، د کوم وکیل باډي ګاردانو، هلته یو ښځه له طفل سره یو ځای مړه شوه. ضرور ده چې مریض ته وینه ورسیږي، ضرور ده چې عملیات شي په وختو زمان باندې، ضرور ده چې دوا ورته ورسیږي. هغه چې په وختو زمان دوا ونه رسېدل، معلومدار په لاره کې تلف کېږي، له منځه ځي، ارزښت نه لري اصلا انسان دلته.
عبدالمتین وایي چې لارې ډیری وخت د دولتي کسانو د تګ راتګ په وخت بندیږي.
دغه کسان باید په خپل ځان اعتماد ولري، ولس نه ځان حساب کړي، او ولس سره یو قسم ګرځي. دوی دا رقم ګرځي چې له ورایه معلومېږي او هغه سړی هم نښه کوي. سم عادي انسانانو غوندې وګرځي هېڅ خبره نشته، ځکه په اکثرو ملکونو کې داسې ده. زما یو ملګری تللی و فرانسې ته، وایي ټول وکیلان په غه راځي، په باسکیلو راځي. په جرمني کې وایي هېڅ وکیل نشته ده چې موټر ورته دولتي غي، نه باډیګار چا سره شته، نه ورسره عسکر شته، نه سلاح شته، نه هغه شته. صحیح ده چې زموږ په وطن کې جنګ ده، خو دغه موضوعات هر چېرته چې سلاح راغله هلته بې امنیتي زیاته راځي، د هغو کسانو باډیګاردان دي چې لارې بندوي.
کله خو طبیعي پېښې هم د سړکونو د بندېدلو لامل کېږي. بیا نو خلک په عامه اصطلاح تر نیمې شپې له کور څخه بهر پاتې وي.
مثلا باران وشي، هغه به اوبه په یو ځای کې ډنډ شي، هلته به موټرې هم بند پاتې وي، سړی هم بند پاتې وي، زموږ خویندې هم بند پاتې وي. تاسې باور وکړئ چې څو ورځې مخکې باران وشو، د لبجر په ساحه کې لاره ډېرې ورنه شوه، صحیح کولې لختي تولیدلې، بیا د جګېدو امکان نه و، او شاته دومره موټرې ولاړې، دا ډېره مشکله خبره ده. دا سړی تحمل کولی نشي. یعنی کله کله داسې شوي چې زموږ نه لوڼې او خویندې چې مثلا فاکولټي ته تللي یا مکتبونو ته تللي، د ماښام له خوا نه همدغه شانې موټرو کې بندې پاتې شوي، هلته فامیل هم تشویش کې وي، روحن هم سړی تشویش کې کېږي.
هغه کسان چې په رسمي ادارو کې کار کوي، که څه هم په وخت له کور څخه وځي، خو بیا هم دفتر ته نشي رسېدلی او بار بار غیر حاضر شوي دي.
موږ جلال آباد نه روان شو، په دو ساعته کې پولي چرخي ته راورسو، یا حتی څه کم دو ساعته کې پولي چرخي ته راورسو. پولي چرخي نه تر دفتره پورې چې درې یا څلور کیلومتره لار نه ده، دا موږ په دو ساعته کې نشواله. له نورو دولتونو نه په الهام اخیستنې دغسې پلونه او دغسې دغه په همدغه مشخصو ځایونو کې را جوړ کړي چې دغه ځنډ او توقف اصلا رامنځته نه شي.
د سړکونو بندیدلو تر ټولو هغه میرمنې زیاتې په تکلیف کړي چې له کور څخه بهر دندې لري. د وردګو اوسیدونکې مریم وایي چې هغې ته یو ډول رواني ستونزې پیدا کړې.
هره ناحیه کې را باندې ده او خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې. خپل وخت باندې خپل کار ته رسېدګي نه شي کولی. زه خپله دا چې کور ته ناوخته تګ، وظیفې ته په وخت نه رسېدل، درسونو ته سمه رسېدګي نه کول، دا هغه ستونزې چې ټول ورسره مخ دي. کورنۍ دا نه مني، بل یو لور یا هم خور یې یا میرمنه یې د شپې ناوخته کور ته راشي. هره کورنۍ بېلابېل فکرونه او نظریات ورته منځته راځي، او دا هغه څه دي چې په کورنۍ کې کورنۍ شخړې هم منځته راوړي. روحن اته نشي کولی خپل کار روزمره ژوند په ارام اعصابو باندې په مخ یوسي. هر دقیقې دې تشویش وي ورسره. زه په کور کې څه ځواب وایم؟ باوجود دې چې هغه مجبوره ده او خپله هېڅ واک دې نه لري چې لاره خلاصه کړي، هم ځان ته لاره هواره کړي تر څو په وخت کور ته ورسیږي.
د کونړ اوسیدونکی وجیه الله شپون بیا دولتي مسؤلینو ته وړاندیز کوي. وایي چې دوی باید د مامورینو د تګ راتګ په وخت سړکونه بند نکړي.
د خپلې وسې پورې چې څومره امکان لري، دوی باید داسې په فارغ وختونو کې، په وزګارو وختونو کې چې سړکونه ډېر مصروف نه وي، مثلا سهار کې د رسمیاتو نه وخت، دوی خپلو ځایونو ته ځان ورورسوي. دا مشکل دوی په ځان باندې واخلي چې دوی سره تلګونه زرګونه خلک ډېر په مشکلاتو کې په ساعتونو ساعتونو باندې خپل ځای ته نه شي رسېدلی، په دې داخل د کار. یا مثلا مازیګر کې خیر د دې عادي رخصتۍ نه باید دوی لږ وروسته په داسې فرصت کې کور ته لاړ شي، استوګنې ځایونو ته لاړ شي، چې ښار کې دا عملي موټرې او مامورینو دا خلک ټول دغه نه ده، ځکه دا بیا ډېر مشکلات پیدا کوي. داسې وخت راغلی دی چې شخصا زه خپله د پلچرخي نه زه چې ما حرکت کړی دی، زه کابل ښار دوه ساعت کې رارسېدلی، په دې کې مې پیاده مزل کړی دی، په دې کې را باندې باران خاورې دوړې دا ټولې چې دا جامې مې داسې شوي دي.
د کابل اوسیدونکي امان په ښار کې ټکسي چلوي. وایي کله خو داسې هم کېږي چې سورلۍ په نیمه لار کې له موټر څخه ورنه ښکته شي او داسې قهرېدلی وي چې کرایه هم نه پرې کوي.
په بیروبار ساحې کې بند پاتې شي نو تبانې سړي زړه تنګېږي، حتمن سړي ته یو مشکل پیدا کېږي. نفر راجک شوی دی تر یو ځای پورې، ماتې ویلي چې ما ورسوه په لاره کې بیروبار ډېر و، هغه په نیمه لاره کې مانه کته شوی، تا کرایه ما ته نه دی راکړی، هغه غوسه یې په ما سړه کړې ده، که په بل طرفه وي زور یې بیا په موږ رسېږي.
قدرمنه دوستانو، موږ د خلکو ستونزې د ترافیکو د ریاست له مرستیال سید محبوب سره شریکې کړې. هغه وایي چې د کابل ښار د دومره موټرو د تګ راتګ لپاره کافي سړکونه نه لري، څومره چې اوس ګرځي خو بیا هم دوی کوشش کوي چې دا ډول ستونزې تر یوه حده راکمې کړي.
در چندی نقطه شهر جاده برای ترافیک مزدور
در شهر چلور لاری در ترافیک پر مخ بندی دی، زکر چی سرکون تخنیکی عوارز داری چی داخ پلا دلارو در بندولو سبب کیجه. پا داده سر ویلشم که چی ری سرکون جور شی نو در بندو لارو مشکل حل کیجه. موش کافی پرسونال دارو، دوی پا صداقت سر خپل کار کوی.
په خبرونه کې هم خلکو له دولتي لوړ پوړو چارواکو هم شکایت وکړ چې دوی د خپل امنیت لپاره د تګ راتګ په وخت په ساعتونو لارې بندوي. د کورنۍ چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه وایي:
اول خو
لومړی هغه لارې چې د لوړ پوړو چارواکو د تګ راتګ په وخت بندیږي، د ترافیک لخوا موټر نورو فری لارو ته بیا رهنمایي کیږي، خو کله کله د لږ وخت لپاره هغه څلور لارې هم بندیږي چې فری لارې نه لري. په داسې ځایونو کې کچېرې هیوادوال ناروغ روغتون ته انتقالوي نو له موږ سره دې موضوع شریکه کړي، موږ تر خپل توان د حل لاره ورته پیدا کوو.
اوس تمثیلی ټوټه ورو، په تمثیلی ټوټه کې هم د باندو لارو د ستونزو په اړه خبرې شوې دي.
ترافیک
نشتا، یو پولیس اغل دا ولار دے، ٹیلیفون لاس کے دے، فیس بک کوئی خبر میں نہ اوری چاہتا ہوئے
آغا دا گورا فیس بک کومنٹونه لیکی دا څه بالا سړای دا
دا بوتل واخله هم
خیواری ورکت سه تا ورکت سه جر کوا
خوزا با بیم ورشم ورن دار خونه ایمانی دا دیل آرام ورپسی
آلام را که گم آغا دا چی خوزا 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 آغا
راشی زمنگ لپو کی دے زالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کی دے زالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کی دے زالیو کی کرم نختر نختر کرم نختر نلری کلے موچنار نلری کرم نختر نلری کلے موچنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو دوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو دوختی پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی